پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې نوی کال او نوی پیړۍ مو خوشاله پیل کړی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په روانه خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. په پیل کې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت هیله وښوده چې د افغانستان لپاره به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د سولې په پروسه کې خپلې تجربې وکاروي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته یو لړ محدودیتونه ولګول شول. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په جمهوری ریاست کې د نیول مریض کال په مناسبت جوړو سویو مراسمو ته وکړې.
طالبان هیڅ نو مشروعیت د دې جګړې لپاره نه لري. ویل کوي چې باندنی قوتونو باندې حمله نه دي کړې. موږ ډېر خوښ یو چې باندنی قوتونو باندې حمله نه ده کړې، مګر چا مشروعیت درکړی چې د افغان اولاد وزنی خپل ورور خپل خور خپل کور تباه کوي؟ بس ده، راسی چې یو بل ومنو او دا وطن په ګډه آباد کړو، په ګډه یې سوکاله کړو او د پردي لاسونه بند کړو.
ولسمشر غنی دا څرګندونې داسې وخت کوي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف غونډه جوړه سوه، او په پام کې ده چې په ترکیه کې هم دې ته ورته غونډه وسي. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې حضرت علي ته پر منصوبې روزې د جنډې په پورته کولو سره د نیول مریض کال نوروز جشن پیل شو. په دې اړه په جوړو سو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی دی. د بلخ والي فرهاد عظیمي دغه مراسمو ته په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې له محلي ادارې سره همکاري وکړي.
اگر شما با ما همکار باشید،
که تاسو را سره همکار اوسئ، ډاډ درکوم چې د خدای په مرسته به د بل کال په نوروز کې د خار او د خلکو د ژوند وضعیت د خوالي شاهدان ووسو.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز د جشن لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تیر کال دغه جشن د کورونا وبا له کبله په محدود ډول منزل سوی وو. په جلال آباد کې دوه جلا چاودنو یو تن ووژه او یو تن ټپي کړ. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي چې نن سهار د جلال آباد په دویمه ناحیه کې چاودنه سوې چې پکې د جلال آباد ښاروالۍ یو کارکوونکی ووژل سو. بلخوا د جلال آباد د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې هم چاودنه سوې چې یو ملکي وګړی یې ټپي کړی دی. د پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی استازی به وکولی سي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لار اغیزناک رول ولوبوي. د وزارت په وینا د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون له ژان آرنو سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي ښاغلي آرنو ډاډ څرګند کړی چې د خپل نوي ماموریت له لارې به وکولی سي یو بیا د سولې راوستلو لپاره خپلې تجربې وکاروي. فرانسوي ډیپلومات ژان آرنو چې تر دیرشو کلونو زیات موده یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ملګرو ملتونو ته کار کړی، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش لخوا د افغانستان او سیمې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل سو. ځینو اروپایي هیوادونو چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو یوه نوې څپه پکې پیل سوې، پرون شنبه نوي محدودیتونه ولګول. په پاریس او د فرانسې په ځینو نورو ښارونو کې د کورونا وبا له کبله د یوې میاشتې په مخه نیمه ټولبان جاري سوی چې نږدې د دې هیواد یو پر درېیمه برخه وګړي اغېزمنوي. پولینډ د درویو اونیو په مخه نیمه ټولبان جاري کړی چې په نتیجه کې به یې د خرڅلاو لوی مارکیټونه، هوټلونه، حوزونه، سپورتي جمنازیمونه او ښوونځي تړلي وي. په اوکراین کې له دوکانونو پرته چې د خلکو د اړتیا وړ لومړني مواد خرڅوي، نور هر څه تړل سوي او ښوونځیو هم په آنلاین بڼه تدریس ته مخه کړې ده. بریتانیا چې د لویانو له نیمایي زیاتو کسانو ته د کورونا وایرس ضد یو ډوزه واکسین ورکول سوی، ویلي چې له پلان سره سم لګول سوي محدودیتونه نرموي او اقتصادي فعالیتونه بیرته پیلوي. بریتانیا د دغه پرمختګ خبره داسې مهال کوي چې اروپایي ټولنه د خپلو وګړو لپاره د کورونا ضد واکسین په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ ده. پا په زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې مظاهره وکړه او د دې هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه وغوښتل چې له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب لپاره د اروپایي ټولنې له کنوانسیون څخه د وتلو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. ترکیه لومړنی هیواد و چې د اروپایي ټولنې د ښځو په وړاندې د خشونت او کورنۍ تاوتریخوالي سره د مبارزې دغه کنوانسیون یې په 2011 میلادي کال کې په استنبول کې د وزیرانو د کمیټې په غونډه کې لاسلیک کړی و. دغه مظاهرې په استنبول، انقره او ازمیر کې ترسره سوې. د استنبول په مظاهرو کې یو ګډونوال له ځان سره د هغو ښځو تصویرونه لېږدول چې په ترکیه کې وژل سوي دي. له دغه کنوانسیون څخه د ترکیه وتل پر هغو ښځو یو ګزار دی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره مبارزه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هارس د تنزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشرې سامیا سولوهو حسن ته د دندې د پیلولو مبارکي ورکړې ده. وروسته له هغې چې سولوهو حسن د مارچ پر 19 د تنزانیا د ولسمشرې په توګه لوړه وکړه، هارس پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې هغې ته ښې هیلې غواړي او ویلي دي چې متحده ایالات چمتو دی له تاسو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوف ویلي څو ورځې مخکې مړ سو، سولوهو حسن د دې هیواد مرستیال ولسمشر وه. د برما په مرکزی برخه کې نن ډاکټران او نرسان د اعتراض په ډول لارو سړکونو ته راووتل. دا لاریون وروسته له هغې وسو چې له پرون راهیسې پر کودتا ضد اعتراض کوونکو یو وار بیا مرګونی فشارونه راوستل سول. تېرې میاشت تر پوځي کودتا وروسته چې ملکي رهبره آنګ سان سوچی یې له واکه وپرځوله، په برما کې په ملي سطحه مظاهرې کېږي او د ډیموکراسۍ بیرته اعاده غواړي. د سرچینو په حواله تر پوځي کودتا وروسته نږدې 350 کسان وژل سوي او تر 2300 زیات نور نیول سوي دي، خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې جګړه ناروا ده.
اگر چا مشروعیت در ترکره از افغان اولاد و وزنی پل او رو پل خور پل کور تباکی
امنیتی ځواکونو په میدان ورده کې د خپل سرو ملیشو د قمندان علي پور په ضد عملیات پیل کړي. له ولسوالیو کندوز ښار ته کډه شوي خلک وایي که جنگ ونه دریشي سږ کال به ځکه شاړې پاتې شي.
زموږ اوس سیمه د جګړې لومړۍ کرښه ده.
په کندهار کې نامنو یو د نوي کال پر خوښیو سیوری غوړولی.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنګونه دي، مړي دي، بمان دي، لکه درګه ده.
کوچان وایي تیر کلونه ورته له سختیو ډک وو.
دا یو د ناورین پیړۍ وه. کوچانو باندې کاخته وه، کوچانو باندې زیږتونه وو.
زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په مزنی سپه 12.5 یو اف ام 3.15 سپه اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري. شاغلی غنی چې نن د نوي کال په مناسبت په ار کې وینا کوله، طالبان وننګول چې د بهرنیو عسکرو په نه وژلو ویاړي خو د خپلو افغان وروڼو وژنې ته دوام ورکوي. د افغانستان ولسمشر د تلپاتې سولې په راتلو ټینګار وکاوه، خو زیاته کړه دا ډول سوله تدبیر او ملي یووالي ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هیواد لومړی میرمن رولا غنی هیله شي چې په نوي لمریز کال کې به جګړه پای ته ورسیږي. په دې اړه د آزادي رادیو خبریال راپور راکوي.
نږدې نیم ساعت وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوي یو ځل څلور سوه لمریز کال په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په جمهوري ریاست کې وینا وکړه. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل سوله د افغانانو بنسټیز حق دی، خو لسګونه کلونه کېږي چې دا حق ته اخیستل شوی دی. هغه زیاته کړه سوله لومړیتوب دی، خو تلپاتې سوله داسې سوله چې په خبره یې نوره وینه تویدل پای ته ورسوي. خو ښاغلی غنی دا ډول سوله په کلک هوډ، تدبیر او ملي یووالي پورې تړلې وبلله. د افغانستان جمهور رئیس طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ډله د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. دا زیاته کړه
اگر چا مشروعیت در ترکره از افغان اولاد و وزنی پل او رو پل خور پل کور تباکی بسته راسیت یو بل اومنو او دا وطن پا گنه آباد کو پا گنه ایسو کالکو او دا پردی لاسو نباد تاسی بانده نارکو چی دا پردی وسیله دا استعمال مسی افغانی نور افغانان منی نور افغانان ومنی.
پوته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن لوغانی هم هیله خی چې کونی کال کې به 16 د جګړې ځای ونیسي. هغه هم چې خپل وایناي بار کې جوړ شوی غونډه تا اوروله هیله مندي و خو دا چې نوې کال د ورورګلۍ او د سولې په فضا کې پایل شي. هغه وویل امیدوار
استم کار نرا و صلح صفا و صمیمیت
مېرمن غری وايي هیله مند ده چې نوی کال به په سولې ورورګلوي او له جګړې او شخړو په امان کې پیل شي. داسې کال چې د تیر کال نه امنۍ او وژنې به پکې تکرار نه شي. مېرمن غری همدا ډول نوی کال یو فرصت یاد کړ چې خلک کې خپل ژوند د سپرلي په څېر رنګین کړي. د افغانستان جمهور رئیس هم د سولې او له طالبانو سره د جګړې ورهاخوا په نوي کال کې د یو شمېر خو خبرو یادونه وکړه. هغه دا زیری وبلل او وی ویل چې په اقتصاد، فرهنګ او ټولنیزو کارونو کې به یو شمېر پرمختګونه هم رامنځته شي. له دې ډلې مهم کار په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د اوبو مدیریت کا یاد کړ چې وی ویل د اوبو په مدیریت سره به افغانستان فرصتونه ترلاسه کړي او هغه څه چې په اصطلاح نیمګړي دي او افغانستان په دغه برخه کې وسلوسونو سره مخامخ دی د اوبو په مدیریت سره به وکشي کولای دغه ستونزې حل شي. اغه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په اشاره ده هم ویل چې د ټول افغانستان سربیره به یوازې په کابل کې روان کال د دیار لزر امنیتي او دفاعي سربیرو هغه چې په جګړه کې وژل شوی داغه کورنۍ او قربانیانو ته یوازې په کابل کې نمرې او ځمکې وشي.
ډیر مننه د ازري رادیو د خبريال راپور موریده چې ویلې ولسمشر اشرف غني وایي طالبان د جګړې دوام ته هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د ځایي غیر مسؤل قومندان عبدالغنی علي پور په وړاندې عملیات پیل کړي. دفاع وزارت تاییدوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې د علي پور نږدې 60 کسانو ته مرشوب له اوښتې ده. دا عملیات وروسته له دې پیل شول چې د کپ په 28مه د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو هلیکوپټر د علي پور د وسلوالو لخوا وویشتل شو او د څلورو پیلوټانو په ګډون د ملي اردو نه تنه منسوبین پکې ووشل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټر تر نسکورېدو وروسته د ځایي قومندان عبدالغنی علي پور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوی دي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات تیر ورځ پیل شوی او په ترڅ کې د علي پور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتل.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخاذی و همچنان پست های باجگیری
به حقوق بریدونو که چه ده ملی اردو ده ځواکونو لخوا ده علی پور او نورو غیر مسئول و وسلوالو په وړاندې پیل شول. ده دوی دولستانه وشل شوی او شپش نورې ټپیان دي. امنیتی او دفاعی ځواکونه هڅه کوي دی ولسوالۍ ته بیرته امن او نظم راولي
نو نظم دوباره ده ولسوالۍ بر بگردانند.
شغلی امان ونه ویل چې د عملیات په ترڅ وخت دوام وکړي خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیه په ګډون افغان چارواکو ویل چې د ملي اردو د نسکورې سوی هلیکوپټر د قربانیانو غچ باخلي. د ملي امنیت سلاکار الحمدلله موهب پرون په کابل کې خبرې غونډې ته ویل چې علي پور او پخپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخنیسي پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي نو د دې خبره د طالب او علي پور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارول کې دی ل بیړی کار نه اخلي څو په سیمه کې ملکی وګړي ل زیانه خوندې پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوی عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د وی ام نیتی سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو واستول شوی ویډیو کې هغه څرخی البته کشکاری چې د چاشمې په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانه سکورسوه علي پور په یو ژغیز پیغام کې د کسانو لخوا د اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علي پور خپل وسلوال سان د مقاومت ځواکونو بلل او ویل چې د بیا عدالتۍ پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او 15 تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوی پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بللی چې د جمی پر وړاندې جنازه خاورو ته وسپارل شوې. عبدالغنی علیپور د 1990 مریض کال په لیندې میاشت کې د خپل سر وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې ورسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشې شو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع ورسته بیرته د افغانستان مسالې تر اگرسو په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس د پیښو زیاتیدو څو هیوادونه اړ کړل چې د شنبه په ورځ د ټولبندۍ نوي تدابیر عملی کړي. لبلې خو بریتانیا د واکسین په برخه کې وتوانید چې خپل تر نیمایي زیاتو لویانو ته د کورونا ضد واکسین حداقل یوستن ورکړي. په اړه اجمل اندرا سره د نور تفصیل له داورو
په پاریس او د فرانسې په ځینو نورو سیمو کې پرون د یوې میاشتې په مخه نیمه خربندي نافذه شوه. ویل کېږي چې نوي تدابیر به د دې هیواد له درې برخو څخه یوه برخه وګړي اغېزمن کړي. پولند هم د درې اونیو په مخه نیمه خربندي اعلان کړه چې ورسره به د دې هیواد کې سوداګریز مرکزونه، هوټلونه، ښوونځي او د سپورت کلبونه تړلي وي. په اوکراین کې پلازمېنه کیف له حیاتي اړتیاو پرته بشپړ تړل شوی او ښوونځي آنلاین شوي. څو په دې هیواد کې د کرونا وایرس د نوې پیښو لوړه شوې څپه راښکته کړې. برتانیا بیا توانېدلې چې د خپلو بالغو وګړو نمایي برخې ته د اقل د کرونا واکسین وستن ورسوي. د دې هیواد د روغتیا وزیر مات هانکاک ویلي دې چارې دا هیواد له پلان سره سم دي چې نږدې کړی شي د خاربندۍ تدابیر نرم کړي او کاروبارونه بیرته پرانیسي. برتانیا داسې وخت د کرونا ضد واکسینو پر رسولو کې پرمختګ کوي چې اروپایي ټولنه د واکسینو د رسولو په برخه کې د محدودیتونو او خنډونو سره مخ ده او په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کرونا ضد واکسین ویش او رسول ورو پرمخ ځي. د اروپایي ټولنې مشر اورسولا وندرلن ګواښ کړی چې کچيري د دې ټولنې غړو هیوادونو ته د کووېډ 19 پر ضد د استرازنکا واکسینو ژمنه شوې برخه ونه رسیږي، دوی به د دې واکسینو صادرات بند کړي. نو مولوی وی جرمني رسنۍ ته ویلي موږ د دې واکسینو پر صادراتو د بندیز انتخاب لرو او زیاته کړې ده. استرازنکا کمپنۍ ته پیغام داده چې دوی باید مخکې له دې چې نورو هیوادونو ته واکسین استول پایل کړي، لاروپا سره کړه قرارداد ورسره پوره کړي. بلخوا په ځینو اروپایي خارونو کې لکه د جرمني په ځینو خارونو کې، لندن کې، رومانیا په ځینو خارونو او همدارنګه سربیا کې د کرونا وایرس سره د تړلو نوو سختو بندیزونو پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي.
مننه اجمل اندو چې په اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د پیښو د زیاتیدو په اړه معلومات درکړل. کندوز شارته له شاوخوا څول سوالیو ورکړی شوی کډوال وایي ک په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان جګړې ونه دروي د دوی مزکه به شاړي او باغونه به وچشي. ځینو له دې کډوالو آزادی رادیو ته ویلي چې سیمه ایز چارواکي باید دوی ته بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. دوی وایي په کندوز شار کې د کډوالۍ ژوند کوي او لګڼو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړل شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زموږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرخه ده. وخت نه وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په خو باندې کار کوو اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه عمله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دي وربند وکړي څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي ځمکې به یې شاړي او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغه خونه هغه راته اخترونه راکې چې دلته مرزه دی خونده اخترونه راکې چې دلته مرزه ده زخمی بسی او بلګیږي چې سرمایه دی ما ته خوم کې په لازمي کمی او شین د لازمي کمی وکړل اوس نه کوټ شین دی سم نه پوله جوړا وای سم نه خدمت دی زمي کې کوای سم تاسو خه معلوم دی زمي کې خدمت نه شي نو حاصل نه کوي زه در په در ما کده حاصل دی ما اوس کنه خدا ورسی چې غدای تلاش تړم
دغه به زې شوی کورونی ټینګار کوي چې د دوی ټول اواید په کرنې بندوالۍ او مالداری پورې تړلای دی او کچیر دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نشي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسیدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځوریږي.
زمکه مې خط اول کده یعنی منځ دواړو جانب نه ده دغه لاسته زمکه درته وایم چې زه خپله زمکه سر ته لاړم دولت یو بیز له خوانه دا شکیف انداخت مو اوسو انده ما ماده فروت وکړه ما ونه شګه سی بیل وکړه ما دوه مرد کا دغه پیسې مې باندې تاوان شو بهتره موږ دولت نه هم طالبان نه غواړو سی یو صلح یو ورامي غواړو سی دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر د شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سي نه زندگی نه ستانو
دوی زیاتوي چې د کندو سیمایزو چارواکو ته خپل شکایتونه رسولې دي خو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپل سیمو ته د سندو لار هواره کړي. د کندز دیوالي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د سندو لار هواره شي.
په وطار هباندې ولادت کار کوي ترڅو بستن شوی کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولاتي در ټول امکانات په کار شوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت استلای ځکه چې دغه د عاید هغه لاره ده بل کوم کاروبار نه لري دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تر اوسه کوم څرک نه ښکاري.
اوس هم د کوچیانو د ستونزې په اړه په افغانستان کې کوچان څوارلسمه پیړۍ د ځان لپاره د ناورین پیړۍ بولي. دوی وایي کوچان په دغه پیړۍ کې په اقتصادي، کلتوري، تعلیمي، ټولنیز او هر برخه کې ځپل شوي دي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د
تخنیکی ستونزه و د بلخ راپور به په څو شیبو کې تیار شي. اوس د کندهار راپور واوري. په دغه ولایت کې پخوا د نوي کال میلې په درس جوړې دي، په شاندارو مراسمو جوړې دي، خو سږ کال نامنی پرېسیور غوړولی دی. راپور واوري.
تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکې کېدلې او د نوي کال لومړۍ جنډې به په مزار شریف کې او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاه غزارت کې پورته کېدل. میله وال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتر لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنیونی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درنه خط تر څنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړېدل. خوشاش کال د نامنوی پواجنې وازی د شاغه زیارت، بلکې په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د دهلی بند او فارغنداب ولسوالۍ کې د سردی باغ او باباولی زیارت هغه سیمې دي چې د پسرلی په دې ورځو کې د میلوالو خالی دي. د کندهار اوسیدونکو اختر محمد وای د جګړو له وجې خلک د نوي کال میلې نسی کولای.
د شپې د ورځې ټکان دي، جنگونه دي، مړی دي، بومان دي، لکه درګه د بور په جال کې به نو څوک ول منځ د شهر خلک به ول منځ هغه په مات سره نو څنګه ول منځ په ټکان کې چلته خبر شو ارغنداب کې وز مړس ول وز را باس ول دغه د دې مې شکیر مل تر وته دي د سړک ما به کړی نه دلدل شهر ورځ 55 مشر د کډو راتېریږي نه دا عمر سات وا شاغه تکلل د دې تکلل او مزار تکلل نه نه پر دې په شهر کې شاو خو نو مين ته اوس به وی نو مين نه ما سبا ګرځم مې لزا نه باندې سرکاري باغ دي کدا لا ده کبابا سادي ټول باندې جنگونه دي څوک نه سپلل.
د محمد اکبر په نوم د کندهار یو بل اوسیدونکی وای په نورو کلونو کې خلک مزار شریف او نورو ولایتونو ته تلل، خو دا ځل د کابل کندهار د لوی لارې د خرابوالي او نامنوی له امله زړه نه شکوي.
ارغنداو کې جنگونه جي لارې کابل لوی لارې هم دغه خلک مزار شریف ته تلل، پرغه لارې هم جنگونه جي مې سړکانو ګرمه نه پټو کړی جي امن نشته، خو خلک ارغنداو ته تلل. اوس په ارغنداو کې ټول ته معلومه دي جنگونه جي نورود اغاړه وګره شناوه دی وکړ اوره ملک ولدالیه تکله په دله کې اوس اوره طالبان جنگونه جه دینس کول شاول کوټ کې لا هم نس ګرځیدلای جنگونه جه نو چې جنگ څنګه بره ایس وک نه غواړي چې امن ځای ته ورسی نه امن ځای ته ورسی په ځکه هدا ځل نه شکه چې ملاو کې
په تیر کلونو کې به د نارینه وتر څنګ شې هم د نیوی کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالی ته تللی او د بابا ولی په زیارت کې به د نوروز میلې کولې. د کندهار دوی اوسیدونکي نادیا او سپوږمۍ وای دوی به دا ځل په خپل کور کې د نوي کال مراسم ولمانځي.
اوس وای نام نی ډیر دي نه هم نس کولای چې پازات توګه ولر سي نو شوز تام ډیر مشکل جوړ شوی دی دا چې بابا سو داس نور د میلې زاینه باندې نو کولای سمو داس اینو منی ته داس زته ولر سي نه خپل خپلوانو کړه ولر سي خپل په کور کې جشن جوړ کو نور دوستان مشکل راز یعنی هیڅ کله چې دا فرصت لاس اور نو کړه د خوشحالي او د زیواله فرصت لاس اور نو
د اوس خو بیخی د لکه نارینه ته چې څنګه مجګورو چې محدودیتونه زیات سر مشکلات ته زیات په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات سر ځکه چې مګ به چهارشنبه دغه اول سال میله کې بتلیل بابا سپته دغه خو ورس اوس مشکواله سو دغه میله په کور کې هم جوړ کو هم همدغه سیول منځ
د کندهار چارواکي هم نه چې نام نیو د نوي کال د المانځنی مراسم کمرنګ کړی دي. د کندهار ولایت د ټولنیزو چارو مرستيال اجي اغلالي دستګيري ازادي رادیو ته وویل چې دا ځل د نوي کال د جنډي د پورته کولو مراسم په کندهار ښار کې د خرقه شریفي په زیارت کې ترسره کیږي.
خرقه شریفي په زیارت کې جنډي پورته کوو سش کال د بعضي مشکلاتو په اساس باندې مش ارغنداو یا د خرقه ولسوالۍ ته رسیدګي نسوي کېدل د خلکو د امنیت له خاطر نو د کندهار ولایت مو انتخاب.
په کندهار کې د نوروز جشن د تاریخ په اردو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي دودیز مراسم او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز منځلو لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی له زیارت څخه نیولې د سردی او مرنجان تر کلو پورې سیمه ځانګړې کړې و ترڅو د نوي کال جشن پکښې ولمانځل شي. ویل کېږي چې هغه مهال د کندهار د سرحدي سیمو څخه راغلو میلوالو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، سونو به حلالول، دیګونه به پخول او تر لوس ورځې پورې به ایمیل یې کولې.
سپ سر لای بیا شایسته سو کندهار په ګلو څنګه جټ کېکړې خاوند نانار په ګلو څنګه جټ کېکړې خاوند نانار په ګلو سپ سر لای بیا شایسته سو کندهار په ګلو سوهاري خواته د ګلانو ننداري پر
تاسو لا پیغامونو
زه احمد همدرد د لغمان ولایت د کارغیل ولسوالۍ د ازادۍ راډیو لارې دا پیغام پریږم. زه د نوي کال مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د سولې او د امن او د خوشحالۍ کال په ټولو افغانانو باندې وي. وسلام په احترام.
بلې د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ستاسو دایمي اورېدونکی ستاسو دایمي همکار قاری پښتون یم. نن د عمل اوله ورځ ده او د نوي کال مبارکي ده، دغه نوي بهار او دغه نوي سپرلي مبارکي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم، خصوصا هغه خبرنګاران چې خدمتونه کوي که په پورا کې که په کابل کې، ټولو ته مبارکي وایم. نو ورونو پروش کال چې نن یوم کالو پر افغانانو باندې ډېر په خوشنط باندې تېر سو، ډېرې وینې توی شوې او ډېر انفجارونه وسول، ډېرې منډې بورې شوې، ډېرې ناویانې کونډې شوې. نو خدای دې وکړي چې سږ کال هغه خوشنطونه نه وي او خدای دې وکړي چې د دغه کال د نیکمرغۍ په برکت باندې نور د مسلمان وینه د مسلمان په لاس تی نه شي، د انسان وینه د انسان په لاس تی نه شي. یوه خبره د یادوري وړ بولم، چون چې نوی کال راځي نوی سپرلی، دا به موږ د خیر په نیت باندې دا مبارکۍ سره ورکوو، د برکت په نیت دین سره ورکو دا نه دی چې موږ مشرکین یا بت پرست یو خدای دې موږ د شرک او د بت پرستی یو ساتي نو دا عمل اول ورځ چې د شپه ورځ یو کیږي دغه رنګ زما پر افغانانو باندې غږ دی چې په عمل کې شپه ورځ یو کیږي راشي موږ څه سم داسې تر یو چتر لاندې تر یو بیرغ لاندې یو کلمه د وعدت استعمال کو ټول سره یو سو چې نورې وینې ته نوکو نوی کال مو مبارک نوی سپرلی مو مبارک تعالی دې دغه کال د برکت کال کې فقط با احترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:00 بجې شوې. د دې سات لنډ خبرونه.